د غرمې دولس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستان او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاز.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج مشر وای چې د پېښور پر آرمی پبلې سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې وو پولیس والا ژوبل شوی دي. او د اوکران ولسمشر د هیواد ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره آئینی ترمیم وړاندې کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د اورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. جنرال رایل شریف په دې موقع غمځپلو کورنیو سره غمرازي شریکه کړه او دوی ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. په دې موقع د فوج مشر وویل چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغه اغیزمن شوو کورنیو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازه نه ورکوي چې د سکول پر ماشومانو برید وکړي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترهګریز برید کې د لسګونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي ول. د چین حکومت به د لقبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو میلیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د چین د ولسمشر د هغه ژمنو تسلسل دی چې د 13 اپریل میاشت کې کړی وو. د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمېر پروژې شروع کیږي. د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو ښځه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوړي چارواکي ډي پاریک وویل پاکستانی فوجیانو پولې ته نږدې په یو کلي ماټر ګولۍ وورولې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او درې نور ملکیان ژوبل شوي دي. دی وایي دا پیښه تېره ورځ په پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستان فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورونه لګوي چې لومړی ډزې پیل کړې دي. پاکستانی فوجیانو تېره ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسي یوې بې پایلټ الوتکې چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د هلمند اړوند د بولان په سیمه کې د ځانمرګي برید کې و پولیس والا زخمیان شوی دی. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وای په دې برید کې چې د چهارشنبه په ورځ مازیګر د لخکرګه خار اړوند درې محوزه کې رامنځته شوی و پولیس والا ټپیان شوی دی. قومندان ویل چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل لخکرګه خار ته داخل شي خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. د دې برید پړه چا تر اوسه پورې پر غاړه نه ده اخیستې. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن ده چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهي په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. د فاریاب ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
وضعیت امنیتی فاریاب در همه
په ټوله کې د فاریاب امنیتی وضعیت خراب دی. ممکن پراتونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړي. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی.
په ورته وخت کې د کورونو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي. د ډېر زر بعد د ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د هیواد جنوب ختیځ سیمو ته د خودمختاری ورکولو لپاره پارلمان ته یو آئینی پلان وړاندې کړی دی. د پارلمان د ویبپاڼې تر مخه په دې مجوزه مسوده کې په عین کې د ډونیسک او لوګینسک سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکول شامل دي. د یوکرینیسکا پراوا دا ورځپاڼې نن یو خبر ورکړی چې پولشینکو دغه عیني ترمیم له هغې وروسته وړاندې کړی چې یو ورځ مخکې د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ویکټوریا نیولینډ د هغه هیواد سفر وکړ. د امریکا، فرانس او جرمني مشرانو له پولشینکو غوښتي وو چې د مینسک د موافقې عملي کولو په لټ کې د دوبان سیمې خودمختاري لپاره پارلمان ته عیني ترمیم وړاندې کړي. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټیکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نورو پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 279 او په مخالفت کې 450 رای اچول شوي دي. د حکومت زیاتره جګپړو غړو د دې بل مخالفت کې رای اچولي دي چې پکې د توانایي وزیر او د پخواني مالی وزیر شامل دي. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلي چې قام سره د پور ورکوونکو د شرایطو مننو نه علاوه بل لار نه و. او وروسته خبر سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر نهې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه و چې په ظاهرن یې تهران په دې سخت تړون قانع کړو. اوباما ویل چې روس په دې لړ کې مرسته کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم د موسم حال او د کرنسی بی له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریات سیرا ظهیر ناورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.80 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 2.12 روپۍ او په 2.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.15 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.35 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 22 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ مشر پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیر کال برید د وژل شو ماشومانو کورنیو ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې جاري وساتي تر څو یې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړي نه وي. بلخوا هم پرون د افغانستان ولسمشر په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو د دوام په اړه خوشبیني ښکاره کړه.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دوه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوم.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اختر په شپو ورځو کې د بارانونو کېدلو په سندونو کې د اوبو زیاتېدو له امله خلکو ته خبرداری ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هر رقم هنګامي حالت کنټرولولو لپاره یې تیاری نیولې ده.
موږ ډیسټریکټ کې کنټرول روم سم ټبلیس کړی دلته کې چې کوم زمون کنټرول روم دی د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی.
او د پیښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي وايي نن ماښام به د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کوي چې سبا یعنی جمعه اختر وکړي او کنه.
شرعي اصول دا دی چې کله یو د شوزې پوره شي نو بیا د میاشت لټون په کار دی، ماښام نه پس به دا اجلاس شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع تر ازو د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د پیښور د سفر په ترڅ کې په دغه ښار کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال دسمبر میاشتې د خونړي برید د وژل شوو ماشومانو د هغوی د استادانو د کورنیو له غړو سره روژه ماتی وکړ او ورسره یو وار بیا خپله خواخوږي شریکه کړه. په دغه موقع د پوځ مشر وویل پر یاد سکول له حمله کوونکو څخه زیاتره وژل شوي او دا چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي جاری واوسیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د آی اس پی آر یا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف تیره ورځ آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازی یې ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال لاهل شریف آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او په یاد پیښه کې د وژل شویو ماشومانو قربانیو ټول قام د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کړی دی او دا چې یو مذهب او ټولنه هم د داسې ډول وحشي عمل اجازت نه ورکوي. د آی اس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقعه دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د اخري ترهګر تر ختمونو پورې به فوجي عملیات روان وي. په دې موقعه آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوي کسانو لپاره اجتماعي دعا وشوه او د وژل شوي کسانو د کورنیو غړو دوی سره په غم کې په شریکېدو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو سل دیرشو څخه زیاتو ماشومانو په ګډون یو سل دوه پنځوس کسان وژل شوي ول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکي شاوخوا درېو نه پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست د وروستیو دوو تر وروستي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې کرار کرار دا خبرې په یوه پروسه بدل شي. له خوسته د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
اول قدم واخیستل په درېونه یو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی ویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
زموږ اهداف درې: یو، چې څنګه دا کتنه په یو پروسه باندې بدل شي; دوم، دا چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري سیاسی مخالفت طالبان افغان دو خارجیان ندی هر ستونزه تلاری با کاغذ بنده ایواج افغانستان آرامی گورد پول دنیا ما اجماع تراولی تا افغانستان باید همکاری سایی نده تکر.
ولسمشر د سور بلرخ پاکستان هیواد و باله دوال چه دا پاکستان د حکمت چرواکو تایی پسرگن ده بیلی چه یاد حکمت لطیر و سوار لسکلون راهیسی دا افغانستان حکمت سره ایوان نایلم شوی جگره پیل کرده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویل چې څوارلس کاله وو تاسې موږ سره په نایلام سوي جنګ کې زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او ویویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده. په دې معنی اوس د ماشومانو سر هم خلاص ده، د شپونکیو په دې معنی سر خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نه شي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سورې د ورستې خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلی وی خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سورې د ټینګښت لپاره هلی راټوکوري، بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سورې د ورستې خبرو پر سرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان لټینګېدو پرته ګټه نه لري.
له خوست از من خبريال نجيب الله الخيل او د افغانستان د فرياب ولایتي شورا وایي ک مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پامونه کی ممکن ځینې ولسوالۍ له سکوت سره مخ شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سکوت خبر ورکړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي د فرياب ولایت ته د عملیاتو لپاره د ځانګړو پولیسو کتا لیږلې ده او ډېر ضربا دغه ولایت په امنیتی وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ وو.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ایښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی، ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت ته تللی و او ډاډ یې ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی و او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. د نیکمرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بې ساري توګه خراب شوی دی.
د مشال رادیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي لنن یعنی زیارت ورځ څخه بعد اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او دا چې په خیبر پختونخوا کې په کابل او ځینې نورو سندونو او خوړونو کې د اوبو سطح ښایي لوړه شي. د ادارې له سندونو او خوړونو سره په نږدو ځایونو کې میشتو خلکو ته ویلي چې د باران تیزېدو په صورت کې محفوظ ځایونو ته ولاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي له هر رقم هنګامي حالاتو سره مخ کېدو لپاره یې تیاری نیولې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسدا، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دوه امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیرا اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمه دمه سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي، خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته، سیند هم لیول اوچت دي، شي خو فل حال چې کوم انالیسس شوی دی هغه مطابق دا سی دی سیند فلډ سره ډېر چانس نه ښکاري، صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسیدي شي. نو زینو کې چې چا اوبو لارو کې زینو جوړ کړی دی، مرتان کې بعضي علاقې شوی، هغه صوبای کې بعضي علاقې شوی، دې زینو کې چې چا خړونو لار کې یا د سیندونو لار کې کورونه جوړ کړی دي او جری جوړې کړي دي، نو هغه چانس شته چې اوجره
مشال ریڈیو چې د افتونو سره د مبارزه صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي، بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته ایڈوایزری هم لیږلې ده، هغه ته چې کوم ډول انسټراکشنز هم ورکړي چې تاسو کوم ریور دي، کوم نل دي، تاسو کوم سټریم دي، نو هغه تاسو خالی کوي، هغه صفا کوي، هغه برابر کوي. تاینه علاوه هغه کوم ریلیف فند ورکړي
یادونه دا چې په تیره اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پیښور قاسم علي خان جماعت مشرانو ویلي چې نن ماښام به په دغه مسجد کې یوه غونډه کوي چې ورته به هغه خلک چې د اختر میاشت یې لیدلې وي گواهی وروړي. د یاد جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزی سره چې نوموړی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د روژې او اختر د پیل اعلانونه ورکوي، د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
شری اصول دا دے چې کله د میاش یو دیش روزی پوره شي، نو بیا د میاش لټون په کار دی، ما خام نه پس په دای لا شي.
که بیا دغه شهادتونه را ل دې ته تاسو څومره پور انتظار کوي؟ ځکه تاسو جمعه ته خو ډیر لږ لږ زون شهادتون راځي.
موږ سره د شهادت رسیدو دو مرحلې لومبه دای چې چټولې دي شي، نو دا غزي علما ول موږ سره رابطو کی کله رزي وی، نو هغه موږ سره رابطو کی چې وی تر تکه مسلمانانو میاشتې درې دا او موږ دې در لګو دې سره عالم هم تاسو لراځي، نو بیا موږ هغه ته ګورو چې دغه خلک موږ ته څومره سات کې را رسیدي شي، نو هغه حساب باندې موږ انتظار کوو.
بیا لکه تاسو خام خاص سیکرټری به مفتي صاحب دومره لوی فیصله کوي، هغه شهادت چې څوک دا کوي، نو هغه کم خلک پکاري؟
زموږ د فقه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي، نو موږ هغه معیارات ګورو، لکه عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي، او د ظاهر چې هغه اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه، شهرت یعنی دین والا وي.
مفتي صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وي؟
تاسو ګوري چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود دي، مشورې سره او اتفاق سره کیږي.
هم بیا مفتي صاحب دا سره بيتري شي وي وفاقي حکومت مرکزي لال کمیټې لاړه خا چې یره د اختر په یو ورځ اکثر لای وي چې تاسو سره تعاون نه کوي؟
دا خو اسی د خیبر پختونخوا علما کرام باندې چې دی هغه یو الزام دی، تعاون خو موږ هر هغه قدمه پوری کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دی نه ماتیږي. اوس کله کا دی تعاون دا چې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي، نو هغه تعاون خو موږ نه کوو، موږ به هغه تعاون کوو چې صدا الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم.
بیا دا یو خبره لوي عامه کیږي چې اختر دی او روژه دی د سعودي حکومت سره د غشید.
موږ د پاکستان اوسیدونکي خلک چې خپل کې سره ورونی یو کنه، یو کور خلک دی چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره په بشر باندې درسته خبره نه مني، نو سعودي والا خو بیا زو دا وایي چې تر زامن دي تر بولان دي داږي بیا دي چرته نه خو نه خو شو عامه خبره. بل نه خبره هغه شرعي له هر سره چې سعودي عرب سره اختر کول یا روجه کول دا یو ځان لا چې دا مسئله ده. نو په دغه وخت کې مونږ خدا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو، چې خپل کور کې اتفاق راشي، نو بیا سړی مالت او کلي او ښار او وطن کې ګرځي. نو خپل کور کې زموږ اتفاق نه وي، مونږ د عالم لپاره ګرځو، دا خبره به لږ د عقل نه بیدی.
د پېښور د قاسم علي خان جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزی سره مو په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال خالد خان مرکه اورېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر اجنسی په باړه کې پوځي عملیات پات رسیدلی دي، او اوس ورته د ځینو قبیلو بکوره شوي خلک بیرته ستانه کړل شوي دي. دغه بیرته ستانه شوي خلک چې یو موده وروسته په خپل سیمه کې وړوکی اختر کولو ته لیواله دي، وایي دومره پیسې ټکې نه لري چې ځانونو او خپلو بچیانو ته نوې جامې او همدارا سکولی خواړه واخلي. د دې خلکو په خبره د خپلو کلو د امنیت په اړه لا هم ډاډمن نه دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
دغه خلک وای چې خو او شش پکا لپس با په اول ځل وړوکې اختر په خپل کلیو کې لمنځي، خو دلته کورونا ویجاړ پراته دي، او د وګدې بیکوري او بي وسایل عمله په سمتوګه د اختر لمنځلونه به برخې دي. په دې حق لا باړې تاسو تن شوه یو تن عبدالمیران پردی مشال ریډیو ثوای
چې کم اختر مخ کې کېدل او په دغه زبون دی مو نو هغه اختر وسته مو داسې نشته ری چې لکه نم دے مشمونو کپڑے دے واسے کی گی، نم دا خبر رو چی دے اختر آپ ورزے یا نور خواگا دے واسے کی گی، ویلے چیز بدلیو چی کم سمتا دے حکومت پاکستان نا ملو آگا 50,000 روپے ہو چی بزال لالوڑو پا دام پہنو چی برکیشو ہوگا سوشوال خو صرف مجھے دگا ملک ارمونیو چه ملک لا واپسی او په خیریات سی او په ملک د امن امان وی.
او د باړی کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشاله کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیستای شي.
موږ روزګورونه مولونه ارس خراب شوی دی، کورونه خراب شوی، اختر حکم خوشاله رونق چې هغه بکی اوس نشته، هغه مټیان او برفیان موږ نشو راوړلای، هغه غوخي وین چروړي چا به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسو دی. حکومت لدې مونږ اپیل دې چې مونږ لا اول خو همداسې د روزګارونو لپاره کومرسته راځي کیو دي، بجلی مسایل هم دي، دا حال کی او بکلی کې هم دي، وبو مسالا او شوبو مسالا حال کی.
یا د دیوی چې په باړه کې یو وګدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وا، او دلته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخټو کې ځای خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه رسیدلې دي او په لوی کچه بې کوره شوی دي. خو هلته حکومت متی واکمنی بحال شوی دا، او د زنی قبیلو خلکی بیرته خپل کورونو ته تللی دي، او وای چې حکومت د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نیمه قبایلی سیمې ایف آر لکی مروت بیټنی قبایل وای نن یې دیرش روزې پوره کیږي او سبا به اختر کوي. له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روزې میاشت یې له کړاوونو ډکه تیره کړې او د اختر د خوشحالۍ او لمانځلو لپاره پیسې نه لري. دا قبایل د هغې ورځې پارمان هم دي چې په ټول پاکستان کې په یو ورځ اختر وشي. له سیمې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
روزے دامیاش دوی سرنگ تیرا کڑا دے امن و انصاف پا والے سرا دے انڈیا سے دوی سہی ہلے تامے لاری شاکر بیٹھنائی ویائی
گرمی دیر زیادہ وا بجلی لوڈ شیڈنگ دیر زیادہ وا وزیر اعظم صاحب اعلان کڑا او کاغا وجود بجلی دو مرکم وا چے بالکل دے نست برابر وا خلق دیر بہ تکلیف سرا روزے ہونی ویلے اخر دا دیر تے خدای دیو کی سبا ایک خوشی سرا ول مانگو
د خاصدار فورس یو سر تیرا ارشاد بیٹھنا ہے خپل او د چانو دے عید خوشحالی نمگڑی بولی زکا چھ دیدگی فورس تنخواگانے دے چلور میاشتے نا بند دی ولی محمد بیٹنائی دے روزے میاشتے اونر خونو پا باریکش پا دارنگ جاگے جی
مسلمان خیال ساتھ
محب الله بیٹانا یائی چھ امن وی انصاف وی بیا ہر روز عید عید دائی
نن مگر در سما روزا دا او سبا تو مین د سیٹ پے او ایت پس خوان دی چھ انصاف او امنی مڑ بد وا کو چھ خیبر پن کو فار چھ امن او انصاف رائی چھ
دغو کا بیلانو د حکمرانانو عالمانو او ملایانو نہ غشتنا وکڑلا چھ اسلام یو وطن او قوم یو دائے زکا حکمرانانو عالمانو او ملایانو تاہ پکار دا چھ دی عید دل منزل پریکڑا پیوا رس کاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو مشال ریڈیو تا تسوگی دولسنی میں بجے شوی لگولیازا لن خبرونا اورو
دا پاکستان فوج مشر جنرال رائے شریف په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په بیت کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام لري. نوموړي دا څرګندونې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په بیت کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړی دی. د چین حکومت والا قبایلی سیمو څخه بې کورکړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. د کشمیر په پوره د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو خزه وژل شوې. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هلمند ولایت اړوند د بولان په سیمه کې په ځانمرګ برید کې و پولیس والا زخمیان شوی دي. د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخستی. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه چارواکو د دې ولسوالۍ د سټراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. د اوکران ولسمشر پترو پوروشنکو د هوا جنوب ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره پارلمان ته د یو آئینی بدلون پلان وړاندې کړی دی. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې وغوښتل. او سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده.
لن خبرونه مول ګلایا زبورې دل اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناوري.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورسپانه لیکي چې د ځنو ناقدینو له لورې د دې پښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه وو، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغه سټولې بې بنیاد اندېښنې ختمې شوي، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوه نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورسپانه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عذب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي. کیږي. آج ورسپانه خپل اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمېر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورسپانه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په هاي سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د غبرګون او فارن پالیسی مجلې بیا د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې له ما هارون بچا اوري. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبې ورځې تروریستي برید غندلی. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټولو شو عامو خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو د افغانستان د جګړې یوه بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمی چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومي دا کتاب کریس وډز نومي یو سړي لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لوستونکي ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوې. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستاني ډان ورسپانې په لیکنه کې د ایران او نړۍ د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوې تړون د یو مثبت ګام په توګه یاد شوې ده. خو لیکنه وایي چې پر دغه تړون ځینې عرب هیوادونه او اسرائیل خوشاله نه ښکاري. مقاله دا هم وایي لویدیز هیوادونو ته احساس شوی چې د سیمې د ثبات لپاره د ایران رول مهم دی. ګلیاز د دې لیکنې لن تفصیل اوروي.
ډان ورځپاڼې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټمي پروګرام پر موافقه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د تیرې نهې په ورځ یو مثبت خبر رامنځته شو کله چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر استازي دا یو تاریخي ورځ وګرځوله چې یوې ښې موافقې ته ورسېدل. بل پلو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا موافقه تاریخي وبلله. ورسپان لیکي چې په حقیقت کې له ایران سره له یوې لسیز راهیسې نخ کار کیدونکې لانجه هواره شوې او په دې ټوله موده کې ډیر تاوتریخوالی او بدلونه هم مخې ته راغلي ول. ورسپان زیاتوي چې په دې معاملې کې د جګړې پر ځای ډیپلوماسي ګټه ورسوله. که څه هم دې موافقې سره د راحت احساس شوی خو د دې انحصار د موافقې پر عملي کولو سره تړل شوی دی. ورسپان لیکي چې ایران ژمنه کړې ده چې جوهري پروګرام یې پر امن مقاصد لپاره دی او د نړیوالو څارونکو په وړاندې دروازې خلاصې دي. د دې په بدل کې به په ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو بندیزونه لری کیږي او کنګل شوي فنډز به بیرته خلاص شي. د دې ترڅنګ تر ټولو مهمو څانګو پیټرو کیمیکلز، هوا بازی او تجارت کې به سرمایه‌کاري نور هم زیاته شي. ډان ورځپاڼه لیکي چې دې موافقې سره ایران به له کلونو وروسته بیرته نړۍ سره خپل تجارت شروع کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د موافقې په اړه غبرګونونه ډېر مثبت هم نه دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي تیروتنه بللې ده. د دې علاوه په خلیج کې عرب هیوادونو هم د دې موافقې په اړه مثبت خبرګون نه دی ښکاره کړی. ډان ورځپاڼه لیکي چې دا خبر په پام کې نیول پکار ده چې جوهري تړون د یو نوي او بدل منځني ختیځ مکني حقایقو عکاسي کوي. چې پکې سیاست ډیر مهم عنصر ګرځېدلې دی. ورسپان لیکي چې مغرب په دې خبره رسیدلې چې په منځني ختیځ کې په جنگونو او اسلامي ورپکیتوب کې بیا ایران یو مستحکم هیواد دی، بلخوا تهران هم د شام او یمن شخړې هوارولو کې مهم کردار ترسره کولی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونیسی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د ایټمي پروګرام په اړه د یوه تړون له کېدلو وروسته د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کسانو بیلابیل عکس العملونه ښودلي دي. له دغو کاندیدانو څخه یوازې د ډیموکراټیک ګوند غړي هیلری کلینټن د دغه تړون په حق کې څرګندونې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د مشر اوباما وروسته د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر هیڅ تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام سرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. نوموړي ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به د خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوي وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراټیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وو او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمین سوسی. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړجاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په سر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړي چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه لسو کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی د هر څه پر راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوی نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نشي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې شپږ 50% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 421، لنډو څپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د تامسن په نوم یوه موسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او برتانیا کې مرکزونه لري په خپل رپورټ کې څرګندوي چې په 2014 کال د مرسندویا ټولنو پر کارکونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندویا ټولنو کارکونکي وتښتول شول او وروسته بیا وبجل شول. جزئیات د احمد شیبر ناورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویو ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خو دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 10% کې تیر کال لږه وه. تامسن موسسه د مرستندویو ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له 1/4 برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د ټامسن ماسی په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وشت هیوادونو کې د مرستندویه ټولنو پر 309 غړیو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 88 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د ټامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویه ټولنو 50% کې بریدونه په همدغو 500 هیوادو کې شوي دي. ټامسن مؤسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ مؤسسې د 9 تنه افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیشې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي ارغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د ټامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویه ټولنو لپاره خطرناک دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دیشت دوست مکان نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړې وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې لکه وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپله پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبه کې میست افغان کډوال وایي د دې ادارې په تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغیزمنې شي. پر دغه موضوع د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا 10 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 10,000 ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبه کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن په راتګ سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامدار کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه بهبود وکړي، مثلا د شپږم ټولګي څخه ولاړو مثالو سره د 2 ټولګي درسونه وایي او ټول انجینران، استادان، ډاکتران که چې د چلډرن په یواز بلې اداره راشي امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مصاد دغه ښوونځي وچلي. لکه د دولت په شان اوسېږي د لودو هره د بخښ ته خپل مامورین درلوده او هغه خپل بخښ ډېر ښه په ایمانداري پر مخ باندې وړي.
بلخوا د بلوچستان په افغان پنډغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وایي چې یو خوا سیف د چلډرن له مالي پرلوه بډایه اداره ده، نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پوه مسلکي کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي کچیرې دا اداره بندیږي نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامی چارو کې بدلون رامنځته نشي.
که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود، کلتور، عنعناتو او زموږ د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغ اندیشنو وروسته چې مکله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت لکه بلې چارواکي حاضر نسول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې خبرګون وشي او یا د کډوالو اندیشنو ته ځواب ووایي. سیو د چلډرن اداره په بلوچستان کې لسوي حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتری چارې صوبایي حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبایي وزیر سردار رضا محمد بړې څخه چې مکله د سیو د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندیشنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزی حکومت ته ویلي تر څو خپل پریکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره د فیډرل ګورنمنت سره هم راخسته ده، پرووینشل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فیډرل ګورنمنت سره خبر کړو چې سیو د چلډرن بای چې په بلوچستان کې بند نشي. چې ول دې د وځي سره شاید موشته نور هم نقصان باور چې نور ان جی او چې د تکار کې لګیت نو موشته پارتنرشپ کوي په اډوکیشن سېکټر کې په نور سېکټر کې. نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروګرام د تر یو ډول وسی او کنو ان شاء الله اخترابات به ان شاء الله وسی کوو به حال ورسره.
سیو د چلډرن کې یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي، نو بل خوا د دوی تر تنظیم لاندې په شونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د شوونکو په حیثیت کار او روزګار زمينه هم برابر کړي ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کبالی سیمه خیبر جنسای کې د پولیټیکل انتظامی لخوا مذهبي لګکایو ته تر لونګیو ورکول ورسته دغه لګکایو هلی خودلی چې یو شمیر مسلې به اوس حل شي. د دې په خبره چې د شناختی کارډونو جوړول او د اسنادو لاسلیک کولو کارونه به ورته اسانه شي. په دې اړه د اسلام آباد کې د خپل خبریالې رابی اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمې خیبر جنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصله هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصله ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ خیبر جنسی پولیټیکل انتظامیه لخوا دوه د سیک برادری او دوه د عیسوي برادری مشرانو ته د ملکي درجه ورکړی شوی و. مخکې دا ملکي یوازې د قبایلی سیمو مسلمانانو پورې محدود و. هم دې لړکی سیک برادری سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني حل سره کولی شو.
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرا کی جو کم حالا کم چنگ فارم بے جوڑا حالا یا بشنادی کار نمگا جوڑا حالا نمگا غب پسیبا یز نظر مزر بکولو اور نمگا وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے پلنو نمگا تو بڑی رغت ایشیو نو دل دو کسانو پوجا با نمگا لگ فیسیلیٹی میراو شو نمگا کور کی دشید میراو شو نو لگ نمگا تو دیکی اسان تیاشتا دیکی دیکی فارا یا شنادی کار چنگا جوڑا یا مونگا فارم بے جوڑا یا سنور دسلیگر ڈاکومنٹس نو غد پارا مونگا دیر جات مونگا اسان تیاشتا دیکی دیکی
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسیب پوینا مونږ به د خوښ لرلو چې زموږ د خپل برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوه لري او هوارول هم شي.
ویلسن وسیر خو یو د لیکوتل کې یو ډېر آپشن او دغه باندې مونږ ټول خوشاله کنه چې څومره کمیونټي دا ټول فاټه کې کار کوي کنه دا سم مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنه دغه باندې مونږ ډېر خوشاله دي دا یو خسته وخت چې ملکی دغه ته ملا
خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادری یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اوویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر جنسی کې سیک برادری ته د یو قوم درجه میلاو شوه.
هغه قوم چې هغه ټول عمر الته پاتې شوی دی، هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلار قوم درجه حاصل نه و نه دا هغه قوم ته ډېر لکه انتہائی د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د مینارټی سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډېر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه غوښتي ته ملاو شو. نه دا ډېره غټه خبره ده.
سیکو عیسوي برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسۍ غوندې په نورو ایجنسیو کې میشت اقلیتي برادرۍ مشرانو ته هم د ملکي درجه ورکوي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدلی شي.
اوریدونکو، بنگړی او نکریزی د پښتنو خزو د سنگار دوا داسې توکي دي چې په اختر او د خوشحالۍ په یو شمېر نورو موقعو کې هغوی زیات کاروي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د خزو درمنځ په اختر کې په لاسونو خپو د نکریزو لګولو دود عام دی. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال مردراز وزیر په یاد ښار کې له ځینو مېرمنو سره د نکریزو په بنګړو په کلتوري او اختریز ارزښت خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د وړوکی اختر پر راتګ سره بنو کې مېرمنې وایي د اختر لپاره نکریزه او بنګړي په شوق سره اخلي. دوی وایي د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې د پخوانه روان دی او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وایي د رنګارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنګړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یو مېرمن روبینا خانوای اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریز نه وي نو اختر نه وي.
د ذهن سے سی فورن دغه سره نکریزی یا ذهن شروع شي. خلوص نکریزی وی، کون نکریزی وی، بیا کرچیو نکریزی وی، ټول ډې شوق سره لګې ځ خپل یا لګو سیک د سشتان چې نکریزی نه لګي وړي کې وړ کې نه لګر پیغله وړ کې سره زونه وړ کې او دوه شه خو سپیشل لګي چې مې نو وی وی انتهایی ضروری دی چې څنګه رجسترا ایت تړل د ایت سره نکریزی تړلې دي.
یو بل مېرمن اسمت وای د اختر لپاره دوی رنگارنګ بنګړی او نکریزی ډېر په شوق سره اخلي او د هر رنگ کپړو سره د هغې رنگ بنګړی اخستی چې دوی د سنگار مهمه برخه ګڼي.
بنګړی او د نکریزی نه بغیر خو اختر نیمګړاوي او میشتولې پیغلې چې دا بنګړی او نکریزی اختر ته ضرور وخلي. سیمه کپڑے مې اخستی کنه هغه سره میچنګ بنګړی وخلي او نکریزی کون میژ لوسې د پورا وخلي لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزی هغه به وخلي اپ سره بندې لگاوي. دا سه لکه پیغله چې اختر شه بنګړی او نکریزی نه لگاولې د هغه د سنیمګړی غوندلې. دا شی
سیمه وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې هغه ډیر خوښوي ځکه چې دغه په لنډ وخت کې استعمال شي او په لاسونو او خپو ښکلې ګلکاری کوي.
موږ همیشه د پر نکریزی راوړلو ایس چې کون نه راغلو کون نه میز کې استعمالای چې کون رنگ شل دا او کون نه چولګوي خپل څه په ګلون کې شلی جوړوي همیشه ډیر خواندرو کوي چې بولتا ته څه کې اورستوي کنه.
دغه مېرمنې وایي پښتنو سیمو کې د اختر او داسې نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو او بنګړو استعمال ډیر پخوانه روان دی او دوی غواړي چې خپل دغه زوړ کلیوال روایت ژوندی وساتي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، راتلونکي وړوکي اختر ته د پښتو وو نوي فلمونه د پېښور او همداراز کابل په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل کیږي. دا چې د دې فلمونو نمونه څه دي، کومو ستورو کارونه پکې کړي او هدایتکاران یې څوک دي، دا هر څه له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د پښتو فلمونو د مینوالو لپاره و نوی فلمونه د ملک په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي چې پکې فلم داغ، خاندانی بدماش، پښتون په دوبۍ کې، مین خلی ونیوی، سرتیز بدماش، مچڑ غریب سرا او آئی لو یو ٹو شامل دی. دا فلمونه د پیخور په شمول د سوات، مردان، کوئٹه، کراچی، لاہور او کابل په سینماګانو کې خودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم خاندانی بدماش نادر خان، مین خو لیونیوی ارباز خان، د مچڑ غریب سرا او پختون په دوبۍ کې ارشد خان، د آئی لو یو ٹو او د داغ فلم عبد نسیم او د سرتیز بدماش هدایتکاری یا ډایریکشن قیصر سنوبر ورکړی دی. د غرنګ په دې فلمونو کې شاهد خان، ببرک شاه، جانگیر خان، اسما لتا، دلبر منیر، شاه سوار، صوبیا خان، سدرانور او محمد حسین سواتی مرکزی کردارونه لوبولی دي. په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم، امن او مینې موضوعات هم راغستل شوی دي او د شاکر زیب او ماستر علی حیدر په خوږه موسیقۍ کې د شاه سوار، نازیه اقبال، ګل پانی، ستاره یونس او بختیار خټک په اوازونو کې د دې فلمونو لپاره سندری ریکارډ پېښ شوې دي. د دې فلمونو ډایرکټران او فلم سازان د خپل فلمونو په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سرتیز بدمعاش فلم د ډایرکټر قیصر سنوبر نو پختل نو هغه وې همداشن د فلم مچڑ غریب سره پیشکار او د فلمی اداکار شاهد خان رور تنویر خان مشال ریډیو ته وی چې دوی د ځل خپل فلم کې د غریب او مالدار موضوع راغستی دا
نو بس زمون خو ان شاء الله ډیر امید دی فلم هم ډیر ښه جوړ دی او بس دا امیره غریبې دغه زغه د میسج دی پکې اکثر دا خانان غریبانه هم ډیر سپک بور بس دغه میسج دی پکې
د ذکر د پښتو د وو فلمونو نه علاوه دا ځل د پاکستان په سینماګانو کې 15 د اردو ژبې 2 د پنجابۍ او یو د انډیا فلم خودل کیږي او د پښتو فلمونو سره د تړلو خلکو وینا ده چې په فلمی سند کې یوازې د پښتو فلم په جوړېدو باندې نن دا سند آباد دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.